8. السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې د افغانستان جمهوریت ریاست د زنګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدل کړه د بلخ د والی ولایتي شورا د غړي اسف مومند قضیه حقیقت موندونکو پلاوي سبا خپل موندنې له جمهوریت ریاست سره شریکوي دا نور مهم موضوعات د ازادي رادیو په پښتو خبری مجله کې اوریدلای شي مجله د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خود جلی پیل په خبرونو کې خبرونه سالی محمد سالی چمتو کړی دی
د امریکا دفاع وزیر وای دی د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضی دی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي که د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد وغوړي دغه کمیسیون به یې د قضیې څارنه وکړي د جرمن لیکوال دوګان آخان لی مدافع وکیل وایي د هسپانی محکمې د ده موکل په مشروط ډول خوشې کړ د امریکا دفاع وزیر وایي چې دای د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له جزئیاتو راضی دی جیم ماتیس ویل نه غواړي په دې اړه نور جزئیات په ډاګه کړي هغه دا څرګندونې هغو خبریالانو ته وکړې چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وه جیمس ماتیس زیاته کړه د دې نوې پالیسۍ په اړه به تر هغو څه ونه وایي چې په خپله ولسمشر هغه اعلان کړي نه وي په کمپ ډیوید کې پر دې ستراتیژۍ د جمعې په ورځ د ولسمشر په مشرۍ په غونډه کې بحثونه وسول ښاغلي ماتیس دا هغه بحثونه هر اړخیز او جامع وګڼل د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په نیمایي کې خپل دفاع وزیر جیمس ماتیس ته بشپړ صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه فیصله وکړي دا مهال په افغانستان کې 3400 امریکایي پوځیان دېره دي په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي د سرپل ولایت په سید ولسوالۍ کې د دوو اونیو مخکې وژنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه وبلله وسله والو طالبانو هغه وخت د سید ولسوالۍ پر میرزا ولنګ کلي حمله کړې وه او دغه کلی څو ورځې په کنټرول کې وو یونما په خپله اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې هغه یې داګنې تایید کړې چې وسله والو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دغه کلي د حملې پر مهال لږ تر لږه 14 کسان وژلي چې په هغو کې ملکیان او غیر محارب ملیشه شامل وه د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چیا موت ویلی زده ملکیانو او غیر محارب ملیشو وژنه غندم دا لنړیوال قانون څخه شکاره سرغړونه ده د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي کده بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد وغوړي دغه کمیسیون به د قضیه څارنه وکړي سیما سمر ازادي رادیو ته ویل د آصف محمد قضیه تر ډیره جنایي ده چې پولیس او اړوند ادارې باید وڅېړي خو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس د خپل کمیسیون د همکاري په باب وویل
اگر طرفدارای آصف محمد
که د آصف محمد خپلوان پلویان او د خپل له کمیسیون څخه وغوړي د دې قضیه څارنه او نظارت وکړي موږ به لغې هم نظارت کوو د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد د تیر دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف پر لوري سفر درلود چې د په خبره د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسان لوخانی ولسوي بیا وهل د ولسوي دی د دې قضیه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي وایي لومړنۍ موندنې شي چې شغلی محمد د عطا نور په دستور نیول سوی دی د بلخ د والی وایان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي چې د بلخ د ولایتي شورا غړي آصف محمد د لوی څرنوالی د حکم له مخې پولیسو نیولی د ایران پارلمان نن د ولسمشر حسن روحانی د کابینې د پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له ډلې له یو تن پرته نور ټول تایید کړل په تایید سویو کاندید وزیرانو کې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم شامل دی چې پر اټومي موافقه د نړۍ له پیاوړي هیوادونو سره د ایران په استازیتوب مذاکرې پر مخ بیولې د پارلمان مشر علي لاریجاني ویل د پارلمان غړو نن د ولسو پیشنهاد سویو کاندید وزیرانو له جملې 14 تنه تایید کړل د انرژي وزارت لپاره کاندید حبیب الله به طرف د پارلمان لخوا رد شوی دی د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي دولتي ځواکونو د تل افر ښار د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي تل افر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلولو په لاس کې ده صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل
ها هي مدينه تل افر تستعد للالتحاق
بداسه هل کچه اتلانو تیارین ولا چی قربانی ورکړی او دغه محکم خار د آزادولو لپاره هڅه پیل کړی د تلفر خار هم د تیارین سچل نور او آزاد شو سمسره یو ځای شي زدا اشتوایم چې یا به تسلیم میږي یا مړ کیږي
تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پاوز په ملاتړ موصول شهر لدایش اتسخانی ولې وو د جرمن لیکوال دوغان اخان لی مدافع وکیل وای د هسپانیا محکمې د موکل په مشروط ډول خوشی کړ. نو موړی په هسپانیا کې د ترکیه د جل پر اساس نیول سوی و. د اخان لی مدافع وکیل ایلیا سوریار نن د محکمې تر استمایا غونډې وروسته په فیسبوک کې ولیکل، اخان لی په دې شرط له توقیف څخه خوشی سو چې په مدرید ښار کې به پاتې کیږي، بل دا چې ترکیه ته د هغه د سپارلو لپاره د انقره له خوا باید رسمي غوښتنه وسی. اخان لی په ترکیه کې زیږیدلی خو په دغه هیواد کې له کلونو بند تیرول وروسته په 1990 میلادي کال کې جرمني ته لاړ او د فنلند اوسیدونکو نن په لویدیز اشار تورکو کې د وروستي پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. چارواکي دغه پیښه چې په دغه هیواد کې لومړی تروریستي حمله ګڼل کیږي څېړي. حمله د یو تن لخوا د چړې په مرسته سوي چې په نتیجه کې دوه کسان وژل سوي او اته تن نور ټپیان سوي دي. پولیس وایي مشکوک حمله کوونکی د مراکش تبعه او 13 کلن دی چې تر هغه پیښه وروسته پر اورون په مرمۍ وشتل سوی دی. د قربانیانو د یاد لپاره د درناوي دغه مراسم په ټول فنلند کې ترسره شول.
لو سالم محمد سالم نن چې خبرونه وړاندې کړل، وړاندې په مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د ځانګړو عملیاتو فرقه په قلوردو بدله کړه.
امروز تا یک مراسم به حضور داشت رئیس جمهور فرقه عملیات های خاص به قلوردو استقبال.
د بلخ د والی او دولتي شورا د غړي اسف مومند قضیه حقیقت موندونکو پلاوی سبا خپل موندنې له جمهوری ریاست سره شریکوي.
مخایمه ګلمړنۍ دنې دا شی دی چې ورته دې رسمه څنګه په خپل کسان کې دا ته چې ورته دې سره ورته کوټ دې ته او دې داخله کړو په ولې دا څه
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه افغان خبريالانو ته د غوښونو مسله د اندېښنې وړبولي. په نړیوالو موضوعاتو کې به باورې چې د بنگلاديش وی محکمې د هیواد د صدر اعظم د وژلو په یو ناکام پلان کې د لاسلرلو په تور لسته نسخ دریزي په ادام محکوم کړل. د زینو نور مهم موضوعاتو په اړه هم په همدې مجله کې مطالب اوریدلای شئ. رازو د نننۍ مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وې د ځانګړو عملیاتو فرقې په قلوردو بدله کړې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل د اقدام به د هیواد امنیتي وضعیت په خوالي کې مهم رول ولوبوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وې د څلور کلن امنیتي پلان یو برخه ده. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ځانګړي عملیاتو د فرقې په قلی اردو بدلولو سره تمه ده چې د جګړې په ډګرونو کې جدي بدلونونه رامنځته سي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې په دې سره به د کمانډو ځواکونه ظرفیتونه لوړ سي. هغه وای نن ورځ په یو لړ مراسمو کې چې د ولسمشر په ګډون د امنیتي بنسټونو مسؤلینو او په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ګډون کړی و. د ځانګړي عملیاتو فرقې قلی اردو ته ارتقا وکړه. په دې ارتقا سره تمه ده چې د کمانډو ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي. د ښاغلی مرتضوی په وینا بسم الله وزیری د دغه قلی اردو د قومندان په توګه ټاکل سوی. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د ځانګړي ځواکونو شمیر به دوه چنده لوړوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای اتیا تر 90% د شپې عملیات د ځانګړي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. ښاغلی وزیری ویلي د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې په هدف دوی په ځانګړي او هوایي عملیاتو تمرکز کوي. خغلی وزیر زیاتوی اوس مهال د غزواکونه لا کندوز نیولې تر هلمند د جنگي عملیات پر مخ وړي. د افغانستان نړیوالو متحدینو په بیا بیا د افغان ځانګړي ځواکونو لا اجرات او استاینه کړې ده. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د غزواکونو د شمیر پاړه لا جزئیات ورکولو څخه اډاډه کوي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ځانګړي ځواکونو عملیات ګټور او له لاسته راوړنو ډک بولي. خو د غزواکونو په ښه تجهیز هم ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې میا ګل خالد ازادي رادیو ته وویل
در مسئله
تخنیکی و هغه وای له تخنیکی نظر یې باید تجهیزات او تسهیلات ته هڅه وزي کمبوتی بشپړی سي باید محاسبه شي چې دښمن څه لري او د غزوکونه به تر هغه ښه تجهیز سي او د غشان پیاوړی مورال ورکړل سي هغه له خالد وای د ځنګړي ځواکونو په مسلکی والی او د دوی د جګړي ظرفیتونو په لوړوالي باندې باید زیات تمرکز وسی ځکه د پوینا هم د ځواکونه تر ډیره د افغان جګړې مسولیت لري
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري
د بلخ د والی ته محمد نور او د غولایت د ولایتي شورا د غړي اسف مومند د قضیه حقیقت پوندونکو کمیسون وای د دوی څېړنې بشپړې شوې دي د کمیسون غړي عبدالحبیب جبارخیل د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل چې د دوی څېړنې د څېړنو پایلې به سبا له جمهوریت ریاست سره شریک کړي بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي اسف محمد د قضیه د حقیقت موندونکو کمیسون غړي وای لومړنۍ موندنه ښیي چې ښاغلی محمد د عطا محمد نور په دستور انیول سوی د دغه پلاوی غړي او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د کورنی تفتیش رئیس عبدالحبیب جبرخیل د یک شنبه پر ازادي راډیو ته وویل پلاوی له امنیتي کامرو مستند اسناد راټول کړي له چارواکو سره یې لیدلی او د پیښې ځای هم بررسی کړی کاغلی جبرخیل وویل پلاوی دا محل په راپور چمتو کولو بوخت دی چې د په خبره د چړنو پایلې به سبا حکومت ته او وسپاري
انا د اسناد مو مرته پیدا کړی دی هغه د سیمو امبر رسیدلی دی ځخندان مو لیدلی دی دوه جانب مو لیدلی دی او نتی او کشمیر غارونو سره مو لیدلی دی او هغه سره مو پښتنې لرل او هغه نه مو خپل ځوابونه اخیستي دي تحقیقات پښ ورسې ویدیو خو صرف اسناد باندې اصلي چې دا تحلیل شي هغه شنه وځو مستند ادارش ترې نه جوړ شو څو پرسي مقامات ته وګورم چې نو خو یې مګر لمړنۍ همدنې دا شی دی چې والی صدیر اسما هغه خپل کسان ته ہدایت وکړي ورشي وینې سره ورته کوټ دی ته
د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د تیرې دوشنبه په شپه په الوتکه کې له کابل د مزار شریف په لور سفر درلود چې د سرګندونو لمخې د بلخ په هوایي ډګر کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا انیول سوی دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد له دې وړاندې ویلي و چې د بلخ د ولایتي شورا غړی اسف محمد د لوی څرنوالي د حکم لمخې پولیسو نیولی اسف محمد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر محل دا ادعا وکړه چې د بلخ د والی د ساتونکو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د چپ غوږی وڅنډه پرې کړې او خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې هم وهلی او ډبولې دي په ورته وخت کې د بلخ د والی ویان مانی چې د اسف مومند نیولو هدایت عطا محمد نور ورکړی خو وای د والی کورته ان د وړل سوی منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل د قضیه په اړه د حقیقت موندونکو کې کمیسون پایلو ته په تمدي هغه وای د والی صاحب په هدایت نیول سوی خو د والی کور ته نه دربل سوی موږ د حقیقت موندونکو کې کمیسون له لوري د قضیه رونتیا ته په تمایو کچېری موږ وایو دا سند دي سوی مقابل لوري ته به د منلو وړ نه وي که مقابل لوري وایي چې دا کار نه دی سوی موږ یې نه قبلو موږ د پلاوی له لوري د قضیه رونتیا ته په تمایو د بلخ د والی عطا محمد نور او د ولایتي شورا د غړي اسف مومن ترمنځ اختلافات سنوي خبره نه ده بلکې له دې وړاندې هم د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات موجود وو
قدر من اوریدونکو د رحمت الله افغان راپور ته غوږوي تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو له مخابنې خبری مجلې څخه اوري د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د متحده عربی اماراتو له 300 میلیون ډالر څخه ډیر مرسته به د افغان دولت د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره ولګیږي د یاد وزارت ویاند ویل مرسته شو پیسې ډیر اندازه د کورونو جوړولو په پروژو لګیږي بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د یاد مرستې د لګښت په شفافیت ټینګار کوي تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې
افغان حکومت وی د متحده عربی اماراتو تازه مالی مرسته به تر ډیره د کور جوړونې په پروژو ولګیږي د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کور جوړونې تر څنګ له دغو مرستو څخه د ترانسپورت سرک جوړونې کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم استفاده کیږي
دولت افغانستان مطابق مو پالیسي او برنامه هاش
کړ دوی وی افغان دولت به د خپل پالیسي او پروګرامونو لمخې له دغو پیسو څخه استفاده وکړي بل خبره دا ده چې دلته لومړیتوبونه دي او دولت په داسې پروګرامونو کار کوي چې د خلکو ژوند ورسره بدل شي
تغیرات در وضعیت زندگی مردم وجود
لري د متحده عربی اماراتو د خبري اژانس د راپور لمخې مخې د ابو زوبۍ د پراختیا بنسټ د مرستې او پرونو رقم 2.1 میلیارد درهم دی چې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ورکوي. د متحده عربی اماراتو مرسته شوي پیسې به په افغانستان کې په 300 پروژو کې مصرفېږي، خو ډېره برخه یې کور جوړونې، کرنې، ترانسپورټ، عامه او ټولنیزو خدمتونو ته ځانګړې کېږي. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته اخیستنې د نمانځنې په مناسبت د ابو زوبۍ د پراختیا بنسټ څخه په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې د دې پیسو په بدل کې به د افغانستان په اقتصادي پراختیا او د خلکو د ژوند د کچې په لوړولو تر ډېره کار وشي. په راپور کې راغلي چې دا بنسټ او افغان حکومت د 1990 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزې او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. د اقتصاد وزارت د مسؤلانو په وینا متحده عربي اماراتو له دې وړاندې هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې چې د خلکو په ژوند یې نیغ په نیغه اغېز کړی دی. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالشکور هډوال وایي چې که د اماراتو دا مرسته په شفاف ډول داسې چې ګټه یې تر خلکو ورسیږي ولګېږي، نور هیوادونه به هم یو ځل بیا له افغانستان سره مرستو ته زړه ښه کړي. د ازادي راډیو ته وویل داسې
معلومېږي امارات شاید څه ناڅه اطمینان ورته حاصل شوی چې ډاکټر صاحب اشرف غنی چې بعضی د اختیار چې کوم سیاسي خلکو ته ورکول کېدلې، نو شاید دغه زما په نظر غا تعیری د نو علت باندې د افغان حکومت باندې لازم او واجب ده ګڼم چې دغه حکومتونه په پوره شفافیت او په دقت او په صحیح توګه باندې په مختلفو ځایونو کې ځای په ځای کې ترینه ښه استفاده وکړي.
د ښاغلي هډوال پوینه اړتیا ته دی چې افغان حکومت د بهرنیو مرستو د جلبولو په خاطر مرستې په شفاف ډول مصرف کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله د اندېښنې وړ بولي. د دې بنسټ مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د روان کال له پیله دغې ادارې خبریالانو ته د ګواښونو لسګونه قضیې ثبت کړي او حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي. بلخوا د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع د دوی په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري او په دې برخه کې به شته ستونزو ته رسیدنه وشي. تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي که حکومت افغان خبریالانو ته د ګواښونو مسله جدي ونیسي، په هیواد کې به د بیان ازادي له خطر سره مخ شي. د دغه بنسټ رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د روان کال له پیله تر دې مهاله دغه ادارې خبریالانو ته د ګواښونو 15 قضیې ثبت کړي دي. ښاغلی خلوتګر وایي په اکثرو ولایتونو کې خبریالان د ګواښونو له امله خپل کارونه په سمه توګه نشي ترسره کولی.
ما در روزهای گذشته شاهد تهدیدات خبرنگارا بودیم.
موږ په تېرو ورځو کې خبریالانو ته د ګواښونو شاهدان وو. ان تر دې چې په هلمند کې یو خبریال د تهدیدونو له امله هیواد پریښی او هندوستان ته تللی دی. په اسری پل کې خبریالانو ته امنیتي مشکلات پیښ دي، هغوی د والی په دفتر کې دي او له هغه ځای خپل راپورونه لیږي. ښاغلی خلوتګر وایي په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر شوي او یوازې له یوه ولایت څخه دوی 15 قضیې ثبت کړي دي. خو دا چې په کومو ولایتونو کې خبریالانو ته ډېر ګواښ موجود دی په دې اړه ښاغلي خلوتګر معلومات ورنه کړل، خو وی ویل چې زیاتره هغه خبریالان له ګواښونو سره مخ دي کوم چې په ناامنو ولایتونو کې دنده ترسره کوي. معلوماتو ته نه لاسرسی او کمزور اقتصاد نورې هغه ستونزې دي چې د دې ادارې په خبره خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم یادې موضوع ته په اشارې سره وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، دوی به اړ شي چې د خبریالۍ له مسلکه مخ واړوي او نورو هیوادونو ته ولاړ شي. لا دې وړاندې هم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه خبریالانو ته د ګواښونو راپورونه ورکړل شوي او په ځینو مواردو کې خبریالان وژل شوي هم دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په خپل شپږ میاشتنی راپور کې 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره خونړی او خطرناک کال بللی، خو د نوې ادارې راپور ښیي چې روان کال هم د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي نه دی. په ورته وخت کې د ولسمشۍ مڼۍ د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت د خبریالانو د ستونزو هواري ته ژمن دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د کورنیو هوایی شرکتونو د ټیکټونو د بیل وړول د ټاکلې نرخنامې خلاف کړي. د دغه ادارې وین قاسم رحیمی آزادی رادیو ته وویل دغه مسله به په جدي توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک د هوایی ټیکټونو د بیل وړېدو اندېښمن کړي. بلخوا د ځینو توریستي شرکتونو مسؤلین وایي د الوتکو د ټیکټونو په بیو کې له 500 نه تر $100 پورې زیاتوالی راغلی. خان محمد سین پر دې موضوع کار کړی.
د کورنۍ پروازونو د الوتکو د ټیکټونو د بیو له لوړېدو سره سم د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د هوایی شرکتونو دغه کار د ټاکل شوي نرخنامې خلاف او د منلو وړ عمل نه دی. د دغه ادارې ویان قاسم رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په هیواد کې د آزاد بازار اقتصادي نظام جاری دی، خو بیا هم هڅه کیږي چې د هوایی شرکتونو د ټیکټونو د بیو په برخه کې شته مقررات پلي شي.
افزایش نرخ تیکت خلاف نرخنامه ای که ما دادیم
در تیکتونو دو بایو لولول داغی نرخنامه خلاف دی چه کورانایو هوایی شرکتونو تا مور کردی. دا کار مونگ تا دا منلو نده، مونگ داغ موضوع جدی نیسو.
خاغلی رحیمی بویل لارزوان وروس تبا یا پخوانه نرخنامه پلیشی او یا بنوی. د ده په خبره له همدې له امله یې له هوایي شرکتونو غوښتي چې د نرخنامې په اړه خپلې طرحې دوی ته وسپاري چې له ارزونو وروسته به نوې طرحې عملي شي. د هوایي په نوې نرخنامه کې به د خلکو اقتصادي وضعیت او د شرکتونو اقتصادي سیاست دواړه په پام کې ونیول شي او د سرغړونو په صورت کې به سرغړونکي شرکتونه وپوښتل شي. ښاغلی رحیمی د ټیکټونو د بیو د لوړېدو لامل د صافي هوایي شرکت د فعالیت درېدل، د حج په مراسمو کې د آریانا هوایي شرکت بوختېدل او د خلکو د تقاضا ډېرېدل ګڼي. ځینې افغانان د هوایي شرکتونو د ټیکټونو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي او پر حکومت انتقاد کوي. عبدالرؤف جلالزی او میرویس آزادی راډیو ته وویل
اولاد باید په دې اړه باید ډېر فکر وکړي. ټول خلک چې دي د مشکلاتو سره مخامخ دي. د لارې مشکلات اکثره خلک دي دښمن له خوا دي، د خطر سره مواجه کیږي. نو دولت باید په دې اړه ډېر فکر وکړي، د خلکو د مشکلاتونه باید په نظر کې ولري.
دا مثلا ورته وایي چې په څه دلیل دي دا قیمتونه لوړ کړي دي، دا کنټرول کړی سي، ځکه چې د افغانستان د خلکو اقتصاد تقاضا دا دومره نه کوي. تقاضا لرمه چې دا باید کنټرول شي.
ځینې توریستي شرکتونه وایي چې د ټولو هوایي شرکتونو ټیکټونه له 500 نه تر $100 پورې لوړ شوي دي. خو د کامیر هوایي شرکت ډایرکټر منیجر عثمان سمدی د خلکو دغه اندېښنې ردوي او وایي اوس د هوایي چلند نرخنامه پلي کیږي.
بای نه دی لوړې شوي او د هوایي چلند ادارې نرخنامه تر اوسه هم پلي کیږي. بای نه دی لوړې شوي.
خلک په افغانستان کې ځمکنۍ لارې له خطره ډکې ګڼي او له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د هوایي شرکتونو لخوا د ټیکټونو د بیو د لوړولو مخه ونیسي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له ونه تر ورځې پونه کې.
او دا هم یو امنیتی موضوع. نامعلوم وسلوالو په غزنی کې د تختول شو لسو تنو له ډلې شپږ ښځې خوشې کړې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د دغه تختونې انګیزه لا نه ده معلومه. مخ پټه وسلوالو دا کسان د شنبې په ورځ د غزنی ښار او قرباغ ولسوالۍ ترمنځ یرغمل کړي چې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د استازو په باور قومي او حقوقي بڼه لري. تفصیل د یوسف خان زدران په یو بل راپور کې.
وسلوالو کسانو چلای دقیق هویت او د تختونې بشپړ انګیزه نه ده معلومه. په غزنی کې د برمته کړیو لسو ملکی کسانو له ډلې شپږ ښځې خوشی کړې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی نن د وسلوالو له منګولو خوشی شوي او د نورو یرغمل شویو د خلاصون په هدف چې نارینه دي هم هڅې روانې دي. د ازادي راډیو ته وویل د تختونکو د هویت په اړه دقیق څه نشي ویلی، خو تر ډېره فکر کیږي چې د سیمو ترمنځ د اوبو او ځمکو په سر شخړه یې لامل وي.
تقریباً
مخ پټو اسلوالو د شنبه پور سار وختي غزنی ته روان د قرباغ ولسوالي لستن اوسیدون کیلومتر کته کړي او لزان سره نامعلوم لوري ته بيولي وو. د سیمه اوسیدونکو چارواکو ویلي چې په تختول شوی کسانو کې خزې او ماشومان شامل و چې خزې له تختونی و او زروسته خوشي شوی دي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استاذ چمن شاه اعتمادي ازادي راډیو ته ویل د نښتې او شیرآباد ترمنځ د پرتو دوه قومونو ترمنځ حقوقي موضوع جنایي اړخ اخیستی او دا پیښه رامنځته شوې ده. دی وایي د نښتې کلی چې اوسیدونکي هزاره او اهل تشیع د شیرآباد یا شورآباد سیمې د اوسیدونکو ترمنځ چې پکې زموږ پښتانه ورونه اوسیږي حقوقي دعوه ده. په دې برخه کې د حکومت مخالفینو تحرکات پیل کړي او غواړي چې حقوقي موضوع په جنایي قومي او مذهبي موضوع بدله کړي. نو ځکه یو شمېر اهل تشیع یرغمال نیول شوي ولې هڅه کیږي چې دا ستونزه حل شي. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې د شیرآباد سیمې اوسیدونکی د نښتې سیمې د خلکو لخوا وژل شوی و او د نښتې کلي اوسیدونکو بیا د شیرآباد په کلي د کارز اوبو بندي کړي دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې په یو شمېر نور ولایتونو او ان پایتخت کابل کې هم د بیلابیلو سیمو او قومونو ترمنځ د ځمکو او ورته نورو مسایلو پر سر لانجې او ان جګړې رامنځته شوي چې بیا د قومي مشرانو حکومتي چارواکو او مخورو په وساطت هوارې شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا هم یو سیمه ایز موضوع. پرون په کوټه کې په افغان قونسلګری کې د خپلواکۍ اتنوې مکلیزه ونمانځل شوه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم پکې ګډون کړی و او ویلی دی چې افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه هیڅ چاته له خپلې خاورې د ګاونډیو په ضد د کارولو اجازه نه ورکوي او همداراز له ګاونډیو هم غواړي چې خاورې په ضد و نه کارول شي. تفصیل د بارکوال میخیل په ریپورت کې چې پیلې د ملي سندرو باندې کیږي.
د افغانستان د جنرال کنسولګری لوی چمنای د شنبه په مخستون لسلګونو ځای خلکو او افغان کډوالو ډکو. یوې بلې خواته د افغانستان بیرغونه راځوړندو او پر دیوالونو د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکو بچا امان الله خان او د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی عکسونه لګیدلی وو. جشن د افغانستان او پاکستان په ملي سرودونو پیل سو چې خلک یې په درناوي کې ودرېدل. غونډه کې په کوټه کې د افغاني لیسوس د کوونکو د افغانستان ترانې واورولې او ملي سندرو ته په ملي جامو کې اتړونه وکړل. افغان محصل سمد روشان د خپلې ویاندې په محل رنگ رنگ شعرونه هم واورول.
سوچ دا ځمکه اسمان وي، سوچ دا جهان ودان وي، سوچ ژوند په دې جهان وي، سوچ پاته یو افغان وي، تل بدا افغانستان وي، تل بدا افغانستان وي.
د غونډې په پیل کې د افغانستان جنرال کونسل شاغلی وحید الله مومند د برخوالو هرکلای وکړ. ورپسې له کابل راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال نصیر احمد اندیشه وینا وکړه چې په پیل کې د افغان حکومت په استازیتوب په پاکستان کې خصوصا په کوټه کې د ترهګرۍ وروستي بریدونه وغندل. شاغلی اندیشه وویل افغانستان د ترهګرۍ د ځپلي هیواد په توګه د هغو ملتونو چې له ترهګرۍ کړیږي درد احساسولای سي.
خبر من اوریدونکو د وخت کمخ لامله مونږ شوي کړی د راپور د تبش پر خپور کړو، خو تاسو کولای شئ زموږ په ویب سټ کې دا او نور مهم راپورونه وګورئ. د بنگلاديشي محکمې د هیواد د صدر اعظم د وژلو په ناکامه پلان کې د لاسلرو په تور لستنه سختريزي په اعدام محکوم کړل. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې یوې محکمې د اکشن بي پورز لستنه سختريزي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې اولس کال مخکې د هیواد د صدر اعظم شیخ حسینه د وژلو هڅه کړې و. څارنوال شمس الحق بادل وویل ټول په اعدام محکوم شوي د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې غړي دي چې د یو ځای په ځای شوي شپږ کیلوګرامه بم په وسیله یې غوښتل صدر اعظم د یوې غونډې په مهال ووژني. دا هغه ډله ده چې په بنګلادیش کې غیر قانوني اعلان شوې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې شیخ حسینه چې رژیم سیکولار بلل کیږي او اوس د دریم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه دند تر سره کوي، تر اوسه له څو حملو بچ شوی ده. په 2004 کال کې په ډاکه کې د ترهګرۍ ضد یوه غونډه کې پر هغې په برید کې 40 کسان وژل شوي وو. په ډاکه کې په نننۍ محکمه کې نورو 12 تورنو ته د 14 نه تر 60 کلونو پورې د بند سزا واورول شوې. څارنوال وویل په بند محکوم شویو نهو تنو د مفتي عبدالحنان په مشرۍ ډلې ته چاودونکي مواد برابر کړي وو چې شیخ حسینه د صدر اعظم په لومړۍ دوره کې ووژني، او درې تنو نورو هم د 2000 کال د ګوپال گنج په پیښه کې لاس درلود. د محکمې د فیصلې په اعلان کې د حنان نوم نو، ځکه هغه په تیر اپریل میاشت کې د هغې حملې په خاطر اعدام شو چې په 2004 کال کې په بنګله دیش کې د برېتانیا پر استازي کړې وه. برېتانوي ډیپلومات له دغې حملې روغ وتلی و، خو درې پولیس پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د مفتي عبدالحنان په مشرۍ د حرکت الجهاد الاسلامي ډلې په بنګله دیش کې د 1990 او 2000 لسیزو په ترڅ کې یو لړ خونړۍ حملې ترسره کړې وې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زلمی لو روزګان لیکلی چې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاته شوې او پښتنه کړي چې دولت کولی شي د افغانستان دښمنانو ته ماته ورکړي. هلال تورتم له د کندوز لارچی ولسوالۍ څخه لیکلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید نور د بیکارۍ مخه ونیسي. جاوید له هلمند لیکلی چې د ناوې ولسوالۍ له جدي ګواښ سره مخامخ ده، که توجه ورته ونیشي نو بد عواقب به ولري. او جانان متسم له زابل څخه لیکلی چې په دغه ولایت کې د خپلواکۍ ورځ ښه په شور ونمانځل شوه. قدرمن اوریدونکو، زموږ نننۍ پښتو خبری مجله کې راټول شوي مطالب همدلته پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پاره.